व्यू 360 में मशरक वस्ता में चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख, हॉलीवुड में क्या तनवो में इजाफा हो रहा है और अमेरिका में हवाबाजी का महकमा ड्रोन्स के इस्तेमाल में आसानियां पैदा करने के लिए क्या कर रहा है।
मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में बगैर पायलट के हवाबाजी वाकई सबके लिए फायदेमंद साबित होगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान और सऊदी अरब ने अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक किया, जो मशरक वस्ता में एक अहम पेशरफ्त है। इस मामले का एक और अहम पहलू यह है कि यह मुआहदा चीन की सालसी में हुआ है, जिसके ईरान से खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात उस वक्त मुनक़ता हो गए थे जब 2016 में मुश्तल मुजाहरीन ने तेहरान में सऊदी सिफारतखाने पर हमला किया और वहां आग लगा दी। इस माहदे के मशरक वस्ता और आलमी सतह पर क्या असरात होंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार आखिल नदीम साहब। आखिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि सऊदी अरब और ईरान में सिफारती ताल्लुकात की बहाली से खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर यमन जंग के खात्मे पर कोई पेशरफ्त हो सकती है?
जैसे देखें, आपने भी कहा कि ये एक बहुत अहम एग्रीमेंट हुए और पूरे खत्ते को एक्चुअली ये इफेक्ट कर सकता है। अगर आप मुख्तलिफ जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, आप सीरिया को देख लें, आप यमन, इराक, लेबनान, और कुछ हद तक अगर आप जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था तो उस वक्त बहरीन में भी ये सिचुएशन थी, तो ये सारे जो मसाइल थे ये इस वजह से पैदा हुए कि एक ईरान और सऊदी अरब की जो आपस में जो चपकलिश थी वो उसकी वजह से शुरू हुआ सब ये कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जैसा आपने कहा कि यमन में जो है, यमन में तो अभी ऑलरेडी थोड़ी सी उसमें वायलेंस में कमी आई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अभी ये दो महीनों के अंदर अंदर इन्होंने अभी सिर्फ सफारतखाने खोलने हैं और ये एक इब्तिदा है, तो मेरे ख्याल में ये एक लंबा प्रोसेस होगा। इतनी जल्दी सूरत हाल बदलेगी नहीं, लेकिन इसमें यकीनन एक मुस्बत तब्दीली आएगी, जो कि मेरे ख्याल में शायद अमेरिका को भी पसंद आए। वो उनको चाइना का रोल जो है उसमें से तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में पीस आता है तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट में भी है।
आपने जैसे कहा मिडल ईस्ट में पीस आता है तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है, एक तरफ तो तमाम ही तकरीबन गल्फ ममालिक सीरिया में असद हुकूमत के खिलाफ थे, तुर्की भी इसमें शामिल रहा, अब जलजिला आने के बाद एक मरतबा फिर से एंगेजमेंट शुरू हुई है शाम, सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों की। आप किस तरफ जाते देखते हैं खित्ते के अंदर बायलैटरल रिलेशंस को अरबों और शाम के दरमियान?
जैसे मैंने पहले कहा कि यमन के सिलसिले में भी इतनी जल्दी किसी तब्दीली की तवक्को नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है कोई एक दो दिन की नेगोशिएशन के साथ नहीं हुआ। आई एम श्योर कि इसमें बहुत लंबा अरसा लगा होगा, कम अज़ कम एक दो साल तो लगे होंगे, जिसमें दोनों एक बड़े एंटागोनिस्ट किस्म के ममालिक जो थे उनको साथ बिठा के उनके साथ बात कर।
चाइना ने ये डील, चाइना ब्रोकर्ड द डील। इस मुआहदे के बाद खित्ते और बैन अल-अक़वामी स्टेज पर आप चीन के किरदार को कैसे देख रहे हैं?
यकीनन चीन का किरदार बढ़ता जा रहा है, चीन एक माशी ताकत बन के तो उभरा है। इवन आपका मुल्क भी जो है वो चीन का कर्जदार है और चीन ने अपना जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सारी दुनिया में ऑलमोस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव देखें तो वो उसमें सारी ऑलमोस्ट अफ्रीका और बाकी बड़े बड़े जो अहम ममालिक हैं रीजन में ان میں وہ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اور اس معاہدے سے چین نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے مسائل ہیں, آپ کے کوئی کسی قسم کے بھی کانفلکٹ ہیں, تو ہم ایک نیوٹرل جو ہے طاقت ہیں جو کہ کسی کا ساتھ نہیں دے گی. اسے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, ان کے ساتھ کسی
جی اور بالکل. یہاں امریکہ میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے, اکثر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشنز بعض معاملات پر بائیلیٹرل نہیں ہوتی, یک طرفہ ہوتی ہیں, اس لیے امریکہ کو اس قسم کے معاہدے کروانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ معاہدہ اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب اور دیگر پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی جاری کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے؟
میرا خیال میں اس کو زیادہ متاثر تو نہیں کرے گا, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کے پرانے کمرشل تعلقات بھی رہے. اگر آپ ایران کانٹرا ڈیل کو دیکھیں تو اس میں ایران نے کتنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے باوجود ان سے اسلحہ خریدا. تو آئی ایم شیور کہ اب جو چینجنگ ریالٹیز ہیں ان میں جو سارے ریجن کے ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو جن کے
ویری کوئکلی سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے, ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہے, چین معاشی اور دفاعی میدان میں امریکہ کا نمبر ون حریف ہے اس وقت, امریکہ کے لیے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟
امریکہ کے لیے میرا خیال میں کافی سنجیدہ ہے, کیونکہ امریکہ میں خاص طور پہ جب ٹرمپ پریزیڈنسی تھی تو اس میں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی جو ان کی پرسٹیج تھی یا جو ان کی ڈیپینڈیبلٹی تھی اس کو لوز کیا ہے, اور میرا خیال میں اسی وجہ سے یہ آپ کو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب امریکہ ایک بالکل ڈیپلی ڈیوائڈیڈ پالیٹی ہے, اور اس میں جو ریجن کے ممالک ہیں جو کہ پہلے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اب ان کو لگتا ہے کہ شاید امریکن گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے مسائل حل کر سکے, تو وہ نئے ابھرتے ہوئے جو قوتیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ جی امریکہ کے لیے کہ اگر وہ کوئی ویکیوم کریٹ کریں گے تو ویکیوم کو کوئی نہ کوئی دوسری طاقت اس کو فل کرے گی.
رائٹ, عقیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے لیے آج ہمیں وقت دیا.
تھینک یو.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور اب بات کرتے ہیں آسکرز کی, جہاں ڈائیورسٹی کل شب نظر آئی. یہ رنگا رنگ تقریب امریکی شہر لاس اینجلس کے ڈولبی تھیٹر میں اتوار کی شب منعقد ہوئی, جس میں ہالی ووڈ اداکاروں, ہدایتکاروں اور دیگر نامور شخصیات نے شرکت کر کے تقریب کی رونقیں بڑھائیں. پاکستان کی ملالہ یوسف زئی اپنے شوہر کے ساتھ تقریب میں موجود تھیں. ان کی ایک شارٹ ڈاکیومنٹری ایونٹ میں نامزد ہوئی تھی. ایونٹ کی میزبانی جمی کمل نے کی, جنہوں نے تقریب کے آغاز میں ٹام کروز اور جیمز کیمرون کو کی غیر موجودگی کا اعلان کیا, جبکہ دی وومن کنگ جیسی چند فلموں کے نامزد نہ ہونے پر بھی آواز اٹھائی. اتوار کی شام فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس بہترین فلم, بہترین ہدایت کار, بہترین اداکارہ اور بہترین معاون اداکار اور اداکارہ جیسے بڑے اوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی. دوسرے نمبر پر جرمن فلم آل کوائٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ رہی, جس کے حصے میں 4 اوارڈز آئے.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
ترکی اور شام کی سرحد پر گزشتہ ماہ آنے والے مہلک زلزلوں کے بعد اسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے، اس لیے ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ ادلب صوبے میں کینسر کے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولتیں بہت کم یا بالکل دستیاب ہی نہیں ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈورین جونز کی اس رپورٹ میں۔
شام کے باغیوں کے زیر کنٹرول صوبے ادلب کے ایک ہسپتال میں ابراہیم احمد العمر کو بڑی آنت کے کینسر کے لیے بنیادی علاج دیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ علاج کے لیے ترکی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
مجھے ڈر تھا کہ بیماری پھیل جائے گی، اس لیے میں ترکی جا رہا تھا کیونکہ وہاں علاج زیادہ درست اور بہتر ہے اور وہاں سامان بھی اچھا ہے، جیسے ایکس رے اور دیگر چیزیں جو میرے علاج کے لیے درکار ہیں کیونکہ میرا کینسر پیچیدہ ہے۔
ترکی اور شام کی سرحد پر باب الہوا نامی دروازہ بہت سے شامی کینسر کے مریضوں کی زندگی کا ضامن تھا، جنہیں ترکی کے ہسپتالوں میں مفت اور جدید علاج ملتا تھا، لیکن فروری کے تباہ کن زلزلوں نے خطے میں ترکی کا زیادہ تر طبی نظام تباہ کر دیا اور ادلب میں شام کے کینسر کے مریضوں کا علاج معطل کر دیا گیا ہے۔
کینسر کے شدید ترین مریضوں میں سے تقریباً 85% کو امیونو تھراپی اور ریڈیالوجی اور ایسے ٹیسٹوں کے لیے ترکی کے ہسپتالوں میں بھیجا جاتا تھا جو شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کا کینسر کے مریضوں پر برا اثر پڑا۔ بہت سے لوگ ترکی سے اتنی بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں جن کے علاج کے لیے کینسر سینٹرز میں گنجائش نہیں ہے۔
اب امدادی گروپ شامی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ادلب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے سہولیات کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔
ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقسام کے ٹیومرز کے لیے ہنگامی کیمیائی ادویات فراہم کی جائیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا مرحلہ شمال مغربی شام میں ریڈیو تھراپی کی خدمات تک رسائی میں مدد دینا ہے تاکہ ترک ہسپتال پر دباؤ کو کم کیا جا سکے اور فوری اور مؤثر طریقے سے ضروری ریڈیو تھراپی تک مریضوں کی رسائی کو آسان بنایا جا سکے۔
سیو کینسر پیشنٹس کے نام سے ادلب میں ایک مہم بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے، تاہم ڈاکٹر ہوں یا مریض دونوں کے لیے اس مدد کے وقت پر پہنچنے کی امید نہیں۔
ہمارے پاس ہر روز کینسر کے نئے شامی مریض آتے ہیں جنہیں ترکی علاج کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، اور ترکی میں پہلے بھی مریض موجود ہیں جن میں سے کچھ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ شام واپس آئے ہیں، اور ان کو خدمات فراہم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ علاج کی سہولت اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ہماری گنجائش بہت محدود ہے۔
ابراہیم احمد العمر اور ان کے ساتھی کینسر کے مریضوں کو علاج کی بہت معمولی سہولت حاصل ہے، وہ صرف انتظار اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ امداد اور معاونت وقت پر پہنچ جائے۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ ترکی میں فروری کے مہلک زلزلوں کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی ہنگامی حالات سے نمٹنے کی کوششوں پر تنقیدی رپورٹنگ کے باعث آزاد ترک میڈیا کو جرمانوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا پر کریک ڈاؤن دراصل مئی میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخابات سے متعلق ہے۔
جن نیوز میں ترکی کا مقامی میڈیا فروری کے مہلک زلزلوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے میں سب سے آگے تھا، اور وہ ناقدین کے دعوے کے مطابق حکومت اور ایمرجنسی اداروں کے سست رد عمل کو اجاگر کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان رپورٹ سے پولیس کی توجہ ان کی جانب ہوئی۔
پولیس نے ہمارے پریس کارڈ چھین لیے اور پھر وہ ہمیں تھانے میں لے گئے۔ ہمیں وہاں 3 سے 4 گھنٹے تک رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ زلزلے والے علاقے میں کیوں آئے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کئی صحافیوں کو حراست میں لیا گیا اور ان کے آلات ضبط کر لیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا۔ حکومت کا اظہار ہے کہ میڈیا کے خلاف کوئی منظم پالیسی نہیں ہے، اور بدسلوکی کے واقعات انفرادی آفیسرز کی جانب سے ہوئے جو ایک مشکل صورتحال میں کام کر رہے تھے۔ لیکن زلزلے کے بعد حکومتی کارکردگی پر تنقید کرنے والے ہلک ٹی وی جیسے آزاد ٹی وی نیٹ ورکس پر بھی عوامی نفرت کو بھڑکانے کے الزام میں بھاری جرمانے اور نشریات پر عارضی پابندی لگائی گئی۔
ترکی میں 90% سے زیادہ میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ جرمانے اس لیے لگیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو اور زلزلہ زدگان کو آواز بلند کرنے کا موقع دے رہے تھے۔
انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے ان جرمانوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی وی نیٹورکس تنقیدی رپورٹنگ میں مصروف ہے اور یہ جرمانے آئندہ انتخابات کے بارے میں ہیں۔
ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے جو 14 مئی کو ہونے والے ہیں، اہم ٹی وی اسٹیشنوں پر جرمانے لگا کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔
وکلا نے اس نئے قانون کا استعمال شروع کر دیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کو قصور وار ٹھہرانا ہے، جس میں مجرم کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحافی کہتے ہیں کہ صدارت انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ہی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ پریس پر حکومت کا دباؤ کم ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے ساتھ یہ مزید مشکل ہو جائے گا۔
اب جبکہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور لاکھوں بے گھر ہیں، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت کسی بھی ایسی صحافتی سرگرمی کو کنٹرول کرنے یا دبانے کی کوشش کر سکتی ہے جو ان کے حالات سے نمٹنے پر نکتہ چینی کرتی ہو۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر۔
امریکہ سوچ رہا ہے کہ ملک کے تمام پولٹری فارمز پر موجود مرغیوں کو برڈ فلو کی ویکسین لگائی جائے۔ برڈ فلو کی وبا جو گزشتہ سال کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا ہے، جس نے 47 ریاستوں میں 58 ملین سے زیادہ فارمز پر مرغیوں کے ساتھ ساتھ جنگلی پرندوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ پہلے ہی ممالیا یعنی میملز جانوروں میں پھیل چکا ہے، جیسے مینک، لومڑی، رکون اور ریچھ، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا سبب بننے والا وائرس، جسے H5N1 کہا جاتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے اور انسانوں میں زیادہ آسانی سے پھیلنا شروع کر سکتا ہے۔ اسی بارے میں صبا شاہ خان نے یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈائریکٹر سعد عمر سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
دیکھیں، صورتحال ماہرین کے لیے تشویشناک ہے، لیکن جو عام عوام ہے اس کو فی الحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میوٹیٹ تو بہرحال ہوا ہے، پہلے سے یہ پھیلتا رہا ہے وائرس۔ کچھ آثار اس طرح کے ہیں کہ پہلے پولٹری میں یہ وائرس تھا، H5N1 وائرس، جو پھیل رہا تھا کافی عرصے سے پرندوں میں مختلف اقسام کے، پھر میملز میں آیا، اور کچھ ایک آدھ کچھ اس طرح کے کچھ لینیجز کے وائرسز کچھ انسانوں میں بھی ہیں، نظر آئے ہیں۔
2007 میں پاکستان میں برڈ فلو کے کافی کیسز ہوئے تھے، اور وہاں انسانوں میں بھی منتقلی ہوئی وائرس کی، اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ تو اس دفعہ خطرہ کتنا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟
اس وقت عام لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولٹری فارمنگ، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو کچھ یہ کہ اگر مرغیاں کی جو حالت خراب ہو رہی ہے تو جلدی ٹیسٹنگ کرائیں۔ کھانے میں سے کوئی ٹرانسمیشن کا خدشہ نہیں، تو کھائیں، مزے سے چکن کھائیں۔ بہرحال اگر وبا پھیلتی ہے، اگر پینڈیمک ہوتی ہے یا پھر پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی لانگ وائڈ اسپریڈ وبا پھیلتی ہے، تو مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان میں بھی اثر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اتنا کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے دنیا سے۔ لیکن اس وقت ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، تو اس وقت جو ہے جو توجہ ہونی چاہیے وہ حکام کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کیس، اگر پاکستان میں چنگاری اٹھتی ہے اس کی، وہ جنگل کی آگ کی طرح نہ پھیلے، اسے جلد ہی بجھا دیا جائے۔
اس وائرس کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی آبزرویشنز موجود ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر ایوین فلو ہوتا ہے زیادہ لوگوں میں تو اس سے یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا ویکسین بنانے کی کوئی صورت کی جا رہی ہے؟
نیا وائرس جب ابھرتا ہے، مدافعتی رسپانس ہے جو ہماری باڈی جواب دیتی ہے اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی لوگوں میں, تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیزیز زیادہ بھی پھیلتی ہے, کچھ تھوڑا سیویئر بھی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ کل یہ پینڈیمک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم کنسرنڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مدافعت نہیں ہے اس نئے وائرس کی. کافی زیادہ وائرسز میں پوسٹ وائرل سنڈروم ہوتا ہے. فلو کے اپنے جو نارمل فلو بھی ہوتا ہے اگر جس سیزن میں ہوتا ہے اس کے بھی کافی لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. جو انفلوئنزا ہے اور خاص طور پہ اس میں اس وقت تک کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے کہ نارمل ریٹ سے زیادہ ہو پوسٹ وائرل سنڈروم کے چانسز. لیکن یہ جو ویکسین بنانے کا بھی زمرے میں آتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو فی الحال اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومتوں کو بین الاقوامی اداروں کو اپنا تیاری بھرپور کر لینی چاہیے.
اور اب بات کرتے ہیں ڈرونز کی, جنہیں عام طور پر جنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور زرعی شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اب امریکہ میں کئی کاروباری ادارے انہیں صارفین کو ضروری اشیاء گھروں پر پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ڈرونز کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں ضم کرنے میں کچھ مسائل بھی درپیش ہیں. امریکہ کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں.
مشرقی ورجینیا کے اس مضافاتی علاقے میں کچھ منفرد ہو رہا ہے. باو خاندان کو ڈرون کے ذریعے گراسریز پہنچائی جا رہی ہے اور ایسا ہفتے میں کم از کم ایک بار ہو رہا ہے.
جڑواں بچوں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے, ہمیں انہیں ساتھ لے جانے اور کار میں سوار کرانے میں اضافی وقت نہیں لگانا پڑتا. آنے جانے کے 30 منٹ کے مقابلے میں اب یہ چیزیں صرف 15 منٹ میں یہاں گھر تک پہنچ جاتی ہیں.
چیٹ باؤ نے سامان کے لیے ایک قریبی والمارٹ سے, جو امریکہ کی ایک سب سے بڑی خوردہ فروش کمپنی ہے, آن لائن آرڈر کیا تھا, جس نے گزشتہ سال اپنے صارفین کو ڈرون کے ذریعے 6,000 سے زیادہ ڈیلیوریز کی تھیں.
ڈرون کے دراصل کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی کارکردگی اور مؤثر ہونے کے باعث سے واقعی تیز ہیں اور وہ بہت پائیدار بھی ہیں.
Also, they're very sustainable.
کمپنی اپنے زیادہ تر آرڈرز کی ترسیل کے لیے ڈرون اپنامی ایک سروس استعمال کرتی ہے. جب کوئی صارف ایک آن لائن آرڈر بھیجتا ہے تو ڈرون اپ اس چیز کو سٹور سے اٹھا کر ایک باکس میں ڈالتا ہے اور اسے ڈرون سے منسلک کرتا ہے. پھر اسے عام طور پر 30 منٹ میں صارف تک پہنچا دیتا ہے. ڈرون ڈیلیوری سروسز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور جو معمر ہیں یا جنہیں چلنے پھرنے میں مسائل درپیش ہوں. بیرونی ممالک میں عموماً ڈرونز کو دور دراز علاقوں میں دوائیں وغیرہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن امریکہ میں ان کا تجارتی استعمال ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے. اور جیسا کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے, ڈرون کے استعمال میں بھی کئی مشکلات درپیش ہیں, مثلاً خراب موسم اور پرائیویسی کے بارے میں خدشات.
ہمارا سافٹ ویئر ان علاقوں کو شناخت کر سکتا ہے جہاں ہم ڈرون اڑانا نہیں چاہتے.
ڈرون زمین سے تقریباً 25 میٹر اوپر اڑتا ہے, جس سے پرائیویسی برقرار رکھنے اور شور کی سطح کم رکھنے میں مدد ملتی ہے. لیکن ڈرون اپ کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج ہوا بازی کے وفاقی ادارے کی طرف سے نافذ سخت ضابطے ہیں جو ڈرون کے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے.
میرا خیال ہے کہ ایف اے اے نے ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس نے اس پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی جس جانب ہم گامزن ہیں.
وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک بیان میں ایف اے اے نے کہا ہے کہ ستمبر سے وہ لازمی بنائے گا کہ ڈرونز دوران پرواز اپنی شناخت کے بارے میں معلومات نشر کریں, جو بغیر پائلٹ کے ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے.
فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے لیے ڈرون کو فضائی ٹریفک میں شامل کرنا ایک بڑا موضوع ہے. ہم ان مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈرون کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں کیسے ضم کیا جائے. آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ان مسائل کو مساوی طریقے سے حل کیا جا سکے؟
صارفین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے.
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے ہوا بازی واقعی سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. جیسے جیسے مزید کمپنیاں آن لائن آئیں گی, آپ کا خریدا ہوا سامان زیادہ جلد اور زیادہ محفوظ طریقے سے آپ کے گھر تک پہنچ سکے گا,
اندرون ملک اور بیرون ملک بھی. جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن او وضیا
نن او وضیا
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ د نن ورځې په دې نیم ساعته پروګرام کې ز سمیع الله جلالزی ساسي کوربایم تاسو به ممکن په خبرونو کې اوریدلی وي چې په سارک سازمان کې د افغانستان د نوبتي مشري حق افغانستان ته نه دی ورکړل شوی پاکستانی رسنیو د یو شمیر پسارک سازمان کې د یو شمیر کسانو په قول ویل دي چې پریکړه شوی چې د سارک نوبتي مشري افغانستان ته ورنکړل شي او دلیل هم دا خودل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی زموږ د بحث موضوع هم دا ده او د بحث لپاره مو د سیاسي چارو شنون کې او افغاني ډیپلوماټي میرمن شکرې بارګزی ته بلنه ورکړي دا به هم لمک سره په پروګرام کې وي په دې موضوع به بحث وکړو د دوی تحلیل او نظر به اخلو اما مخکې تر هر څه ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو
ویان احمد الله چوان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره او چا په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر په 2022 کال کې 28 میلیونه وګړو ته رسیدو خبر ورکړي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له شدیدې لوګي سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیونه وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونی پر ریلیف وپاڼه کې خبر کړي ویلي چې کم نه هلکه کوچنیان له سخت خوارځواکۍ او دوله کو درېسا وزر نور کوچنی نه او څه کم نه لکه خزي د هادي خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ دي. د افغانستان مشر ټولنې مشر په دوه کله یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره دغه ټولنې ته د مرستو په جلب او جذب خبرې کړي. دغه ټولنې په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې مشر یې تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان میشته سره صلیب څوره زوړاندې په دوه کې یو غړ غونډه هم جوړه کړې و چې افغانانو ته د خو روغتیاي خدماتونو او د بیوزلو په لاس نیوي په کې ټینګار وشو. معلومه نه ده چې د غونډه کې افغانستان میشته ټولنې سره په ټوله کې د څومره مرستو اعلان شوه. په کراچۍ کې د خوځو د حقونو لپاره فعال سازمانونو د لاریون پر مهال په افغانستان کې پر خوځو د لګول شویو بندیزونو په اړه غږ پورته کړی. د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې هر کال د مارچ پر اتمه نیټه چې د خزو نړیواله ورځ ده د عورت مارچ په نوم لاریونو نه کیږي، خو په کراچۍ کې دا ځل د مارچ پر 12 وشو. لاریون د کراچۍ په صدر سیمه کې وشو چې په کې ځینو فعالانو په لاسونو کې داسې لوحې نیولې وې چې ورباندې لیکل شوي و افغان خزو ته دې د زده کړو او ژوند حق ورکړل شي، د بلوڅو خزو په جبري توګه لا درکې دې ختمه شي، په لوحو د ایران له خزو سره د ملاتړ شعارونه هم لیکل شوي و. نن په ټول افغانستان کې لپینځو کلونو کم عمره کوچنیانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ویلي افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي موجوده ده. د کمال شاه په خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. امریکا غاکسخه خبرونو ته دوام ورکو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې نن په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبال شوی کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته خای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي بریدونو د خطر په مقابل کې واشنگټن او جنوبی کوریا په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړي. شمالی کوریا په وروستیو میاشتو کې نوی پاراون کې منشوي وسلې هم ازمویلي. که څه هم روسي جنگیالي د اوکراین پر بخمود خرخپل وبریدونو ته د دوام خبر ورکوي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان روسي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. بلخوا یو امریکایي څېړنیز مرکز وای داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو اجیرو پوځیانو مخه نیول شوي. د اوکراین پوځ د 40 ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې د زورو پوځیانو د وژلو ادعا هم کړې. د ایران په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه وو تنو ته رسیدلی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ایران د فارس خبری آژانس د اطفایه د کارکونکو له قوله ویلي دي چې دغه چاودنه چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وشوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 40 اپارتمانونه یې زیانمن کړي دي. په دغه چاودنه کې چې چارواکي تر اوسه لامل نه دی ښودلی لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د اطفایه کارکونکو ویلي چې ښایي دغه چاودنه د ګازو د لیکېدو له امله رامنځته شوي وي. چارواکو مخکې د مړو شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی وو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د ارامکو په نوم د سعودي عربستان د تیلو کمپنۍ په 2022 کال کې د بل هر وخت په پرتله د زیاتو پیسو د ګټلو ادعا کړې. دغه شرکت ویلي تیر کال یې د خامو تیلو د خرڅولو له لارې 1.1 میلیارد امریکایي ډالر ګټه کړې. سعودي کمپنۍ دا ګټه په داسې حال کې کړې چې تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې پر تیلو او ګیسو بندیزونه ولګېدل چې ورسره په نړیوال بازار کې د انرژۍ د توکیو بیې لوړې شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ څخه خبرونه اوریدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د نن په باس کې به په دې خبرې وکړو چې په نړیوالو سازمانونو بیا په خاص ډول په سیمه ایزو سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب څومره مهم دی، د افغانستان لپاره ګټې څه دي او نه ګډونې څه تاوانونه لري. همدا د بحث موضوع ده. او ما په پیل کې وویل چې د سارک سازمان ظاهرا پریکړه کړې ده چې افغانستان ته د دې سازمان نوبتي مشري ور نکړي. موږ د نیکه مرغه د سیاسي چارو شنون کې او افغاني ډیپلوماټي میرمن شکري بارگزی ته بلنه ورکړې. میرمن بارگزی، تاسو زما غواړئ؟
سلامونه
علیکم. مننه. تاسو په پاپایل کې موریدلې وی چې سارک سازمان پریکړه کړې د افغانستان نوبتي مشري افغانستان ته ورنکي، او دلایل هم د خودلې چې طالبان پر رسمیت نه پیژندل کېږي او دا پریکړه نه کوي. که مخکې دې چې په دې موضوع وغږیږم، زه غواړم تاسو خواورم چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو کې د یو هیواد د حضور او ګډون د غړیتوب ګټي څه دي، او په دې سازمانونو کې د نه ګډون یا نه حضور تاوانونه څه دي. په دې بوخه کې بیا به موضوع ترشو.
مننه. هر هیواد لپاره، هر ملک لپاره د دې ګټې مخصوصا سیمه ایزې ګټې چې نه تنها یوازې سیاسي ډیپلوماتیک اړیکې دي، په هغه کې اقتصادي روابط او امنیتي مسایل د ملتونو او ولسونو په مابین باندې او مدني ټولنو همغږي او همکاري، حتی د رسنیو یو بل سره اړین او ضرورت دی. همغږي نن سبا د دنیا کې ژوند کوو چې باید نورو سره تعلق ولرو، خبرې ولرو او پوه شو. نو اکثر سازمانونه چې جوړ شوي، تاسو مثلا د بیلګې په ډول ناتو وګورئ چې یو نظامي سازمان دی، او که چېرته ناتو نه وای نو هر اروپایی یا د ناتو غړي وادونه مجبور و چې خپل ډیره بودیجه خپل امنیتي مسایلو باندې ولګي. تاسو مثلا اتحادیه د اروپا وګورئ، یو لوی سازمان چې واحد کرنسی لري او د تګ او راتګ د دې په مابینځ کې خلاص دی. همدارنګه اسلامي هیوادونو کنفرانس ته پاملرنه وکړي، یو اسلامي هویت دی د اسلامي ملکونو لپاره. سارک هم د جنوبي آسیا هیوادونو لپاره یو هغه نهاد دی، او یعنی ټولنیز نه دی بلکې یو رسمي نهاد دی چې دې لپاره د اقتصادي اړیکو تر څنګ سیاسي اړیکو باندې هم اغیز دلودای شي، او یو مثبت رابطه د ملکونو هیوادونو په مابینځ کې شته. دغه یقین سازمانونه سربېره په دې چې ګټور او مؤثر دي، د ملتونو یو ځای کېدو لپاره یو وسیله ده چې اقتصادي ګټې، اجتماعي ګټې او امنیتي خوندیتوب ترلاسه کړي.
بالکل بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، خصوصا په اوسني عصر کې خو د نړۍ سره ارتباط د هر هیواد لپاره خورا مهم دی. ښه، مېرمن بارگزی، طالبانو خو تردی مخ کی د پملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره خورا ډېری هڅې وکړې، خو دا چوکۍ تروسه نه ده ورکړل شوې او دلایل هم عمده شته. هغه دا چې طالبانو په افغانستان کې په د ښځو په شمول د تعلیم په شمول په بیلابیلو برخو محدودیتونه وضع کړي دي او دا د نړۍ هغه غوښتنې دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. اوس داسې ښکاري چې حتی سیمه ییز سازمانونه هم طالبانو ته د غړیتوب یا د کار د ورکړي چانس نه ورکوي. نو که په وړو سازمانونو کې یا په سیمه ییزو سازمانونو کې هم طالبانو ته غړیتوب نه ورکول کیږي، دا طالبانو ته څه پیغام رسوي؟
د غړیتوب موضوع دا لوی او کوچنی سازمان نه لري، ځکه چې یو ملک باید په رسمیت وپیژندل شي. سیاسي ډیپلوماتیکي اړیکې خپل ګاونډیانو سره ټینګ کړي او یو تعریف شوی مشروع نظام اوسي. د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې سربېره پر دې چې یو سیاسي تعریف نه لري، مثلا د طالبانو په خبره امارات اسلامي افغانستان ترڅو چې د امارات اسلامي افغانستان تعریف څه دی، استراکچر څه دی، اساسي قانون څه دی، څنګه ټاکل کیږي، وزیران څه رقم دی، د خلکو ځای په دې څه رقم دی، یعنی هغه شیان چې اساسا د یو نظام د جوړولو لپاره دی. سربېره پر دې چې طالبان حتی دومره هم خپل هویت لپاره یو مشخص او معین تعریف نه لري، د دې ترڅنګ د مختلفو هیوادونو له طرفه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا چې ځینې زموږ ګاونډي هیوادونه او لري هیوادونه روسیا، چین، پاکستان، ایران، افغانستان سفارتونه طالبان ترکیه طالبان ته وسپارل، دا په دې معنا باندې نه دی چې هغه ملکونه طالبان په رسمي ډول باندې پیژندلې یو یا یو رسمي ډیپلوماتیک تعامل د دې په مابین باندې جاری دی. نو هر ملک را وخت پورې چې په رسمیت ونه پیژندل شي، دا سازمان که لوی که کوچنی، د غړیتوب د چوکۍ اخیستلو لپاره زه فکر کوم چې بېځایه تلاش کوي، ځکه تقریبا او دا یوازې افغانستان نه دی، دنیا کې دا معمول خبره ده. استاد مثلا د یمن وضعیت ویلی یا پخوا د کمبودیا وضعیت، دا ټول یو معمول ډیپلوماتیک مثالونه دي په دنیا کې چې که چېرته حتی هغه دولت په رسمیت هم پیژندل شوی نه وي، چوکۍ به هغه پخوانی حکومت څوک چې شته هغوی سره پاتې کیږي. د بېلګې په ډول باندې نن سبا د افغانستان استازیتوب په نیویارک کې چې کومه ده د تیر دولت ته دی، ځکه چې دا خلک خو باید یو غږ ولري، خلک باید یو ادرس ولري. که څه هم تیر چارواکي ستر اشتباه او دا وه چې دوی ونه توانېد چې هغه د افغانستان نه باندې چې کوم ډیپلوماتیکې ادارې دي فعاله وساتي او په سیاسي ډګر کې ونه کار واخلي. متاسفانه
میرمن بارکزی، ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان د خپل نظام د ساتلو یا د خپل نظام د بقا لپاره په خپلو تصامیمو او په خپلو پریکړو باندې ټینګار کوي او تر اوسه یې هم عملي کړی دی، یعنی نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ مشروع غوښتنو ته پام کوي. اما فکر نه کوي چې دغه سیاست او د دې سیاست دوام به طالبانو لپاره مشکلات پیدا کړي؟ موږ تاسې په دې تیر یو نیم کال کې د مختلفو بیلګو شاهدان چې ورسته مورد د سارک سازمان دی، مخکې تر هغه د طالبانو په مشرانو محدودیتونه او دغسې نور موارد، آیا فکر نه کوي چې دا به د طالبانو لپاره د ګټې پر ځای ډیر تاوان ورسوي که دوی د نړۍ او د عام افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي؟
په تېر شل میاشتو کې طالبان دا وښودل چې د افغانستان او د افغانستان خلکو ګټه دوی ته مطرح نه ده. زما په اند کوم کار چې طالبان کوي سربېره پر دې چې هغه لوی او ستر تاوان یې افغانستانه په اول قدم کې رسېږي او د افغانستان خلکو ته په دویم قدم کې خپله طالبان ته رسېږي. که چېرې د طالبان تر ننه پورې کوم غوښتنې چې د افغانستان د خلکو دی او د نړیوال ټولنې غوښتنې دي، هغې ته تر ننه پورې غاړه نه دی ایښې. متاسفانه د هرې ورځې تېرېدو سره دوی د افغانستان د خلکو نه غچ اخلي، مقصد افغانستان میرمنو نه، چې دغه کړنې هم د دې باعث کیږي چې د طالبانو د پرسمیت پیژندنه نور هم یو ستره ننګونه وي. البته زه فکر کوم چې طالبان په دې باندې سخت خوشحاله دي چې حداقل دوی ته پیسې رسیږي او دوی لپاره شته امکانات دننه په افغانستان کې او کوم ملکونو ته چې دوی ته ډېر واقعا د سفر او تګ او راتګ زمینه ورته برابره ده، مثلا قطر ته تللی شي، امارات، ترکیه، ایران، چین، روسیه، پاکستان، دا هغه ملکونه دي چې طالبان پکې ازاده تګ او راتګ کوای شي. نو زه فکر کوم اوس هم له تېر پخواني طالبانو سره که چېرته تاسو پرتله کړئ د دې سیاسي اړیکې ډېرې شوي دي سربېره پر دې چې هماغه سټراکچر نه لري. خو زه فکر کوم دغه قیمت افغانستان خلک ورکوي، طالبان یې نه ورکوي.
بالکل. اما میرمن برګز بخنه غواړم ساس خبر می قطع کړ، خو تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې یو شمیر هیوادونو په یو شکل د طالبانو سره روابط ساتلي دي، حتی په ځینو هیوادونو کې لکه ایران، روسیا سفارتونه هم طالبانو ته سپارل شوي. د دوه سفارتونو د سپارل کېدو دلایل تاسو چې وینې، یا غواړي چې د طالبانو سره روابط ولري او که دا هیوادونه خپل اندېښنې لري او د خپل اندېښنو د رفع کېدو لپاره دا کار کوي.
د شخص نه دی چې هغه ملکونه خپل د ګټو ساتلو لپاره د طالبانو سره خپل په یو شکل نه یو شکل تعامل جاري ساتلی. ځکه چې کچېته موږ وایو چې دا یو د طالبانو د رسمیت پیژندلو مرحله ده، شل میاشتې د طالبان د واکمنۍ نه لږ شل میاشتې په افغانستان کې تېرېږي. نو په شل میاشتو کې چې حتی اسلام آباد دې ته چمتو نه دی چې طالبان په رسمیت وپېژني، زه فکر کوم چې دا به لږ زیاتوي، چې زه فکر وکړم چې نور هېوادونه او ملکونه غواړي طالبان په رسمیت وپېژني. ځکه چې متاسفانه طالبان نه تنها یوازې غربي بلاک نه بلکې شرقي بلاک ته هم ګواښ دی. تاسو خامخا به اورېدلي چې نن سبا هر یو وایي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ګرځېدلی او هر یو د افغانستان نه د امن احساس نکي. هر یو فکر کوي چې د دې دښمنان په دنه په افغانستان کې دي. سربېره پر دې چې د داعش موضوع ده، د پاکستاني طالبانو موضوع ده، د چچنیانو موضوع ده، د اویغورو موضوع ده، او د ترکمنانو او د تاجکستان او ازبکستان مجاهدین چې په افغانستان کې کوم فعالیت لري. یعنې زموږ هر ګاونډی د افغانستان سره ان دې دی ګاونډي او لري په یو شکل نه په یو شکل د خوندیتوب احساس ورسره نشته. او طالبان هم په دې حالت کې دي چې دوی همدغه ویره نه استفاده کوي او غواړي مختلف ملکونو سره په تعامل کې پاتې شي. د فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې خو طالبان د سفارتونو د څخه چې دي اکثر روسیه پلاو ملکو سره چې کاست به ښکاره معلومه ده چې چین، روسیه، ایران یو ائتلاف کې یو دایره ده د کاو غرب پر خلاف باندې مخصن د اوکراین جنگ نه روسته. نو هغه سره نږدې ده، مګر بیا چې به تر هغه یو وینې چې بشری مرستې او پیسې او د طالبانو ستره توقع بیرته د روسیې او دوی نه ده چې دوی په رسمیت وپېژني. د دوی غوښتنه اکثر د نیویارک نه ده، د امریکایان نه ده، د اروپایي ټولنې نه ده چې دوی په رسمیت وپېژني. یعنې هغه تعادل په سیاست کې هم دوی ونتوانېد چې وساتي او نو د تعامل اکثر دوی په دې خاطر باندې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي ځکه سربېره پر دې چې دوی خپل هغه امنیت ملي مسایل ورته مطرح دي. هر ملک لپاره د افغانستان خلک هم مطرح دي. هېرم نه شي چې نړیوال هېوادونه شل کاله په افغانستان کې وخت تېر کړ او د افغانستان د خلکو په مقابل کې دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري، سیاسي او اخلاقي.
بالکل. تاسو جالب بحث اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان تازه ویلي دي چې په افغانستان کې تباند 28 میلیونه کسان د فقر سره مخ دي او دا شمیر موږ ته شاهدان چې په تیر یو نیم کال کې د هرې ورځې او د هرې میاشتې په تیرېدو سره زیاتېږي. اوس ستاسو په نظر که طالبان په خپل کرنو کې نرمښت رانولي او د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونه نیسي، تاسو اشاره هم وکړه چې د دې تاوان خو زیات افغانانو ته رسیږي، نو بیا به دغه وضعیت په افغانستان کې څه ډول وي؟ موږ تاسو اوس هم وینو چې یو تعداد سازمانونو، نړیوالو سازمانونو د ښځو په کار د بندیز له امله خپل کارونه یا کم کړي، یا یو تعداد سازمانونو حتی فعالیت درولی دی. نو بیا به په راتلونکي کې څه ډول وي، خصوصا په افغانانو، په عام افغانانو به تاثیرات څه وي؟
چلال ځای چې دا هغه وخت دی چې نړیوال نور باید لاس چلدلې کېنلي، او دای ته په تامه نشي چې ودرېږه بل بچ شي چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې وټکي. دا هغه وخت دی چې سازمان د ملل متحد او نور ملکونه لکه څنګه چې د طالبانو پر اوستو کې ورسره مرسته وکړله، او دوی چې د مشروعیت او د حاکمیت زمینه برابر کړله، دا ډیر مهم دی چې وګورئ نن سبا د افغانستان د خلکو په خاطر باندې، د افغانستان سیاست او سیاسي مسایلو باندې خپل دنده ترسره کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې که چیرته سازمان ملل متحد وغواړي یو ملک لپاره تصمیم ونیسي، حتی یو عبوري یا انتقالي نظام جوړ کړي، زه نه وایم چې بیرته افغانستان یو نظامي مداخله تلاشی، برعکس یو سیاسی مداخله چې هغه کې یو انتقالي نظامي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې یو اداره را جوړ شي، او د افغانستان خلکو ته دغه فرصت برابر شي چې خپل د خوښي نظام جوړ کړي. افغانستان خلک چې هر څوک وړي دا یوازینۍ لاره ده، ځکه چې زه فکر کوم د وخت په تېرېدو سره طالبان سربېره پر دې چې د خبرو اترو دروازې بندې کړل، لکه څنګه چې موږ په دوحا کې ولیدل مخکې له افغانستان چې طالبان واکمن شي، همدارنګه په تېر شل میاشتو کې موږ ولیدل چې سیاسي جوړجاړی د خپل افغانانو په مابینځ کې د طالبانو سره یو ناشونی کار دی. او سربېره پر دې طالبان هم په ښکاره وویل چې د دوی سیاستونه د هرې ورځې په تېرېدو سره دوی سختریزه کېږي، او لا نور هم د افغانستان اقتصادي او بشري رواني وضعیت او متاسفانه امنیتی وضعیت نور هم خرابیږي. نو مخکې له دې نه چې افغانستان ډېر کړکېچن حالت ته وځي، دا به ښیي چې ملل متحد یو سالم اقدام د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي او اقدام وکړي.
د طالبانو د تیر څه باندې یو نیم کال کړنو ته په کتو، آیا تاسو فکر کوئ چې د شموله حکومت د جوړېدو په شان، یا ښځو ته د کار د زمینې د ورکولو په شان مواردو کې به په طالبانو کې نرمښت راشي، آیا د دې امکان تاسو وینئ چې په راتلونکي کې داسې څه کېږي؟
زما هدف د هم شمول حکومت چې واضح تاسو تعریف کوم وایم، هغه کې د افغانستان د خلکو ګډون او مشارکت دی. هغه کې افغانستان خلک باید یو الټرناتیو یا بدیل د هر هغه پوځي او سیاسي جوړښت لپاره وسی چې طالبان دي، که طالبان نه مخکې. نو زما لپاره هم شمول حاکمیت په دې معنا باندې نه دی چې دې ته یو سهامي شرکت د نه په افغانستان کې جوړ شي. زه غواړم د افغانستان د میرمنو نه، د افغانستان د قومونو، مذاهبو، ادیانو، خلک په هغه نظام تعریف شوی نظام اوسي چې خپل نظام ترقم دی، د افغانستان د خلکو حقوق ترقم تامینېږي، عدالت ترقم پلی کېږي، پرمختګ به چې شي، تعامل به هم دنیا سره ترقم وي، سیاسي ده خارجي سیاست به هم څه، داخلي سیاست به هم څه، اقتصادي پالیسي به هم څه. یعنی افغانستان خلک او افغانستان دغه شایسته د دې یو نظام دی چې حقوقي، ملي او بینالمللي کچه باندې تعریف شوی نظام اوسي. اوس طالبان نه ځان نه تعریف لري، نه خلکو نه تعریف لري، او دا تعریف چې زه وایم دا په هر نظام کې شته. تاسو امریکا وګورئ، هغه کانسټیټیوشن یې ټول معرفي کړی چې خلک څوک دي او نظام څه شی دی او څه باید ورته وکړي.
بالکل.
نو زما غوښتنه همدغه ده چې که چېرته تاسو فکر کوئ چې بېرته هم شموله حکومت یو سهامي شرکت یې، هغه د افغانستان درد نه دوا کوي. البته هیڅ حاکمیت نور په افغانستان کې نشي کولای بغیر له دې چې افغان میرمنو ته د برابر واک ورکولو لارې برابرې کړي، ځان ته یو کامیاب، موافق او مشروع نظام ووایي.
بالکل. مېرمن بارکزی، د سې کا ساده زه وپوښتم، کله به تاسو هم د ځان سره فکر کړی وي چې بل اخر د افغانستان سرنوشت باندې څه کیږي؟ څه فکر کوئ چې په راتلونکو دوو دریو کلونو کې به د افغانستان وضعیت څه ډول وي؟ د نړۍ تعامل ته هم تاسې اشاره وکړه او د طالبانو دریسته مهم اشاره وکړه. آیا د دې امکان شته چې نړۍ تر دې جدي اقدام وکړي، او آیا د دې امکان شته چې طالبان په ځان کې بدلون راولي؟ وضعیت به څه رقم وي؟
د طالبانو په شتون کې بدلون د ډېر باور نه ورباندې لرم، مګر دا چې نړۍ افغانستان لپاره یو تصمیم نیسي په دې باندې د وخت په تېرېدو سره لږ لږ باور مند کېږم. البته هیرم نه شي چې متاسفانه نن سبا افغانستان بیا هم د سترو قدرتونو ډګر دی. یعنې دلته که چېرته تاسې وینئ چې امریکا په کې شته، روسیا په کې شته، چین په کې شته، خو زه فکر کوم چې نن سبا په کوم رقم چې افغانستان چینایانو سره غرق شوی او هغه معاهدې چې طالبان چینایانو سره امضا کړې، دا به ډېر وخت کېږي چې افغانستان او ډېر وخت غواړي افغانستان د چین د لاسه ځان وژغوري. مګر په هر حالت بیا هم زه فکر کوم چې تحول به خامخا راځي، او زما هیله دی او افغان په صفت باندې همدا ده چې دغه تحول باید د افغانستان د خلکو د خوښۍ سره سم ترسره شي، نه دا چې یو بل نظام د افغانستان په خلکو باندې وچپل شي.
میرمن بارگزی، په دې منځ کې په د تیر یو نیم کال کې، خصوصا په دې تیر څو میاشتو کې، په ځینو مواردو د خپل طالبانو ترمنځ د اختلافونو مسلې ته هم اشاره کیږي. هغه دا چې حقانی یا باستانگزی په څو مختلف مجالسو کې د طالبانو د حکومت په ځینو اقداماتو سخت انتقادات کړي دي. آیا فکر کوئ چې دغه اختلافونه او دغه فکر د اختلاف به د دوی ترمنځ نور هم زیاتیږي، او بل اخره به دغه اختلافات د دې لامل کیږي چې یا به په افغانستان کې وضعیت ښه کیږي، او یا به داسې کیږي چې وضعیت به نور هم خرابیږي؟
نو غواړم چې په هیڅ قیمت افغانستان نور خرابې ته ودروم، چې وضعیت اوس هم ډېر خراب او کړکېچن دی. د طالبانو په ماینس کې اختلاف ځینې مسایلو باندې، اختلاف په هر سیاسي ډله کې چې څه کوم شته، مګر دغه اختلافات به دومره ډېر نه چې موږ دې ته امیدواره شو چې دنه طالبان نه یو سپینه کودتا به کېږي او یو ستر بدلون به راځي. صحیح ده چې د طالبانو سرپرست وزیر دفاع او داخله ځینې شیان وایي، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی کولی شي خپل امیر ته چیلنج ورکړي، ځکه موږ وینو چې بېرته خبر هم هغه دی امیر ته. یو بل خبر هم ډېره ښکاره خبره ده، د اولې ورځې نه چې دا پوري حتی که چېرته تاسو وګورئ چې لږ ساعته مخکې له دې نه چې کابل ته طالبان راشي، دا هغه خپل د دوه دفتر اعلان وکړ چې موږ کابل ته نه ننوځو او کابل خوندي دی، موږ د یو سیاسي جوړجوړۍ له لارې نه غواړو چې مسائل حل شي په افغانستان کې. مګر موږ ویلو چې د هغه خبرونه څلور ساعته تېر شوی نه و چې ټول طالبان کابل کې ناست وو او قدرت یې په واک کې و. ما هغه سړی چې دوه کې خبرې کولې، ما هغه سړی اولنۍ کاسې سره ارګ ته ننوت. نو زه خپل شخصا د طالبانو په اختلاف باندې هم ډېر باور جنده یم، او د دې خبر باندې هم نشم کولای اعتماد وکړم. خو تحول زما اصلي هدف دغه دی چې باید د خلکو باید
مرمن برگزی دیر زیاد همانه نه کور مودان زمان دو پرگرام وقت پایت و رسید ستاسیل حضور سخم همانه کن تشکر قدر مدو اوریدون که زمان پرگرام هم همدل تا پایت رسیگی تر بیامو پلو یا بخون که خدا اسپار.